ولس روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through a $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د ولسو مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله پوهنتون راڅخه پاته شو.
که مې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه پولیس.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرانس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرانس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرانس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري راجلب کړي. لبلی خوا د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بنګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوو اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تیر یوه کال کې د نشه یي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په تیر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات ترسره سوي دي. گرفتاره سوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کرسوي یا چرس کرسوي، هغه ککسوي هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه سوو تاریخو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خوشاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډي هیوادونو ته د نشه یي موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډي هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات. لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپالي.
تیر جمهوري نظام له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکاري هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه سوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره سوی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاري تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکاري جلبول لپاره د سیمې په کچه کانفرانس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په افغانستان کې مو د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدله، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اوریدلی نه موجودلی دی چې دوی دی نیولی وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو د پاره په جنوب کې خصوصا دوه منطقې لرو. یو هغه منطقه ده چې سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو د خلک هر وخت دغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک دوه فاصله کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی ځکه بدیل دی لري نه. متاسفانه چې تریاکو د بدیل دپاره موږ په تیر جمهوریت کې هم مشکل درلودې. هغه مشکل دا و چې بیل ته اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرلو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بینالمللي روابط قطع دي، ټول بینالمللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري دا غصه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکول شي خپل اولاد لپاره نفقه پیدا کړي.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ایز کانفرنس را وبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونو دې ته قانع کړي وي چې طالبان د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه وسم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپل په داخل د افغانستان کې موتات لرو او وسم هر کال په وخت کې د تریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یا د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په امهنګي جدر ترکیه پر ځان رسی. وخت چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړي، پس زه نه پوهېږم چې هغوی خپل ځان خطاباسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپل خبره ولاړ دي، نه هغوی باید دوی په خبره باور وکړي، ځکه تریاک وسم ادامه لري، قیمتونه څو چند لوړ تللي دي او وسم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅیږي.
په تیر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤول ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي شریک نشر کړي، نو په داسې وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تللی شي؟
د تیر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تریاکو د ډیروالي یا د کموالي سروېګانی کولی هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت یې لکې او یا د موجوده حکومت ته خاصه هغوی هغه تم به سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بینالمللي جمعیت دقیق ارکان لري او د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارکان وړاندې کړي چې د افغانستان تریاک او یا مواد مخدر په کم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوي برابروي. دغه تړون له مخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون له مخې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 240 میلیون ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیايي اړتیاوي ور باندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ڈی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بستري خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نغدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP با په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د 12 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 930 متحدینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسیدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډیر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډیری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو له امله بستري خدمات ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن انوبا سود وایي د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمېر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي، د درملنې امکاناتو او بستري خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone for UNODC and UN.
دا کاری په افغانستان کې د UNODC او UNDP په ستراتیژیک همغږي کې یو مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډیر مرکزونه د 2021 میلادي کال له اگست څخه په سختۍ سره خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوه ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادي کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډیری مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندي شوي او ډېری بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پرېښود.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي.
ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تمرکز ونیسي هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره مواد څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ مموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شی ثبتولای نشي په حافظه کې، هغه هم علت د توجه تمرکز خرابوالی.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده د لغمان ولایت د لنګار ولسوالي اوسیدونکو سالار ل 50 کالو راهیسی نشکوي د ایتر اعتیاد مخکې د حقوقو پانځي محصول او د دې تر څنګ د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او په هانتون لګښت هم پوره کاوه خو اوس د نشیل عمل په هانتون او کاروبار ځینې پاتې شوی دی. سالار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وایي کمی نشه نه کولای اوس په لپوهنتون څخه فارغ او کاروبار به می ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه محتاط سو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خپله 12 نه خلاص شوی یم، پوهنتون مې ویلې تر 5 سمستر پورې حقوق قضا او سنونوالي روخان پوهنتون لغمان څنګه کې. هغه وخت البته عملي نه وم، نو تم دې له خاطره ما هم پوهنتون خوشی کړ. مشکلات ډېر وو البته نمایندوب د لاسه، نو ځکه مې نیشې شروع کړې. ما معشوقه لاړه واده سوه دې لپاره. اول مې سګریټ شروع کړ، سګریټ مې وواهله تر یو موده د پورې ما سګریټ وواهله. بیا د شروع ورو چرس ته، بیا د ټابلیټ ته، ټابلیټ کا نشه ټابلیټ لکه ریډ بول، ستاره، پاین ستاره، کلیشه، دغه نمونه دي. دقیقا چې درته ووایم یو نیم ساعت یو سال لپاره به راته مرسته کوله چې هغه مورک ممغه نیشي حالت چې بیرته به نیشه والوته بیرته به بیا مغه غمونه وو. ما خپل کاروبار پی سی او مې اول، بیا مې پی سی او خوشی که، بیا پیرنی ته راغلم، پیرنی کراچی مې واخیست، ورځ کې مې 450 روپۍ ګټلې پکې. دې اخر وختو کې بیا مې خیاطي شروع کړه. خیاطي زه خپله استاد مې مده خیاطي دکان مې وو، تقریبا 30,000 روپۍ مې قرض پورو که، دکان مې جوړ کړه. بیا مې سیزن وله تقریبا 15,000 روپۍ مې پکې کار وکړه. خیاطي مې پلان بند کړې دې لپاره زه لږ روغ سم بیرته شروع کړم. نشه خو معلومه ده چې اعتبار خدمه کور کې د اعتبار نه، قدر نه، ټولنه کې د قدر نه، عزت نه، کاروبار سقوط کوي. مثلا مثال درته وایم، د دې خیاطي ورځ کې تا 300-500 وګټلې، برق بل باید بیل کې، کرا باید بیل کې، چې ته بیرته کراو کې کاروبار دې سقوط ونشي. نو ما دغه مصارف نه بیلو، دا به مې په نیشې ورکولې، ځکه مې زر زر کاروبار تغییر کول، پی سی او، بیا پیرنی سو، بیا برګر سو. نو د همدې له خاطره ځکه ډېر نقص لري واقعا وجود کې مې نیشه ډېر تاثیرات یې کړی وو. ټولو نه زیات همدغه اعصاب چې اعصابونه سړی له منځه وړي. کور کې مشکلات زیات وو، بیا چې مې عمل شروع کړ بیا دغه مشکلات مې بیخي زیات شو. لکه نیشه خو رواني لحاظ نه انسان ډېر خراب وي، رواني کې انسان که مې نشه نه کوله، نیشه مې نه شروع کوله. نو هماغه وخت چې ما پی سی او ورځ کې مې 5,500 روپۍ تر 2,000 ګټه کوله، تر 10,000 روپۍ 15,000 روپۍ ضرور مې ښکه ورځ کې. پوهنتون مې خپله ویلی، کور خرج مې خپله ورکوه، خپل خرج مې خپله وښکه. هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی وو. ما په نظر تخمینا اوس به مې تر 10,000-11,000 ذخیره درلوده، ښه کاروبار به مې جوړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګري کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. د خپل یو نږدې انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورخي، خو نظیر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیسو ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرامه ځوانه یو پورېګو په پور راکه
دومره خمارم چې تر دې ځای په زنګېدو راغلم.
یاره نذیر جان، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما هغه زوړ پور راکړه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکړم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تښتم نه. هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې. میلې
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
راځه زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه هم همدا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي. یاره تر دې ګټې تېر یم، خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نذیره، ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی. یاره تر دې کاره مې تېر.
یاره نذیره، ډېر ساده یې. د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي. ټول ساقیان د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژني چې عملیه، پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه، واه قسمت خور به یې وړي.
یاره نذیره، ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې دې کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما با، ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته ستا څخه پوڼۍ رانیسي، چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي، خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوې بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. له خطر خو به نو خامخا مني. ته نه دې اورېدلی چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته، له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو، ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملیم سیب
تا وست ده پولیسو سره چه لگی که؟
و قماندان سیب ولگ چه لگی کهوم ما وید زه عملیم دا پوره خود طول عملیانو سرش ده اگوی ولی ننیسی چه زده کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تا قاچاقبر
قاچاقبران خود دیر پیسه دار خلق بی ها تمی دی کالو نیچه تو گره زلاز کالا کیگی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چی زدوکیم
ستا خود جیب لحیروینو دک ده پر خلکوی خرسه تو خسام قاچاقبریه
و قماندان صاحب دامی طول زخیره دا لگ لگ تریت کوم زده هیروینو قاچاقبر نیم خیر ده ما خوشی کسی بگنایم ولکه می قاچاقبری کری
بس ده دیر خبره مکوا دا دلائل ده پا محکمه که قاضی تا وایا مخ کشه
تازه دی رادیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111015.